د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د ورځې اسمبلی 28 د سپتمبر 13. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله پایل سوې چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ سوي دي. په پایل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته سویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارجه افیر سره خبري کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونی او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړي. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو پر ژر حل ټینګار کړي. تورخم نه ورځې تړلې و چې له کبله افغان او پاکستانی سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر 14 پیل شوې او تر 28 دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړی، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دی بریالي سوي چې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسی کولای دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالی او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندې کړې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډن ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي. خو د ناټو د عمومي منشي په وینا، که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ په وینا، روسیا خپل وسلې کشیږدي سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نسته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دروان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړم ورځ په مالټا کې سوې ده. ویل سی وی چې دوړو لویو د باسونو په لړ کې بنسټیزي او رغنده خبري کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبري سوې دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو ورستۍ ده چې کولای سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلای شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
ما یو به دغه شي خبره لاندې دا ولدا کې د خدای په لاس یې لار وکړي. دا موږ دغونی کور ځای هر څه لرو، موږ غریبانان.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان نجونو راتلونکی او هیلې له خطر سره مخامخ دي. دا هم وګړي چې د آسیا جام د کرکټ پایلوبې کې د لوبې لوبڅار یو افغان و چې مرکه مور سره کړې ده.
افغانستان لومړی تل باندې کوم لوبڅار د اسیا جام په فائنل کې لوبڅاری کوي دا مې ارزو او ارمان چې راته راغلم تر اوسه
په کندوز کې د انجی کرکیلی ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده
حاصلات یې اصل دیگه کده انسان خوب است از یک جنوب
د تیر کار په مقایسه سش کال د انجی حاصل شوه
د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو دراپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې معلولین له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې دوو کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکول سوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر نږدې 2.5 میلیون کسانو ته رسیدلی دی سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او معیوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي
تنخوا یو شی رانه کوي وعده کړي وه یعنې دا ټولو خلکو ته ورکړل شوې مرستې وشوې معیوبه دغسې خبرې لاندې دا ولدا کوي د خدای په لاسته یو لاره وکړي دا خو موږ هم دغوني کور ځای هر څه لرو موږ هم غریبانان
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخوا سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره یې په دوو کلونو کې څنه دي ترلاسه کړي ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او معیوبینو سره دوه ګونی چلند کوي د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
چې حکومت معیوبینو په ملکیان کې نشته کړي دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي او کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي په ملکیان کې نشته کړي دي یا کارتون اوربند کړي وخت چې کارتون درلودل او د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شزر افغانۍ ورکوي کېږي شاید نه پرېږدي د طالب معیوب هغه مشکته در افغانۍ ورکوي د مور د معیلې چمونه شروع دي نو ما د لوړو مشرانو مکمات ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چې مونه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د معاشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمېر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی د معاشونه په هرو شپږو میاشتو یا کال کې ورکول کېږي خو په افغانستان کې یو زیات شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیزې شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلی هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی روزا اوتنبایوا له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړي دي یوناما لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکیم مقانی ملت د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدې مرستې کړي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي
ځینې افغانان د طالب ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت لري او ادعا کوي چې دوی وهل ټکول کیږي په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر کسانو لخوا د شاریانو د وهلو ټکولو او سپکاوی ویډیوګانې هم خپریږي دا هم په دې اړه تفصیل
د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د ادا پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوي او ځوانانو د ژړا او زګیرویو غږ دی په دې ویډیو کې چې د ثبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو 4 ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رینجر موټر هم ولاړ دی څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولای. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بېلابېلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورټ اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سمې مشکل نه چپاناس ماکساس کاسي طرف طرف شور نه مخره
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دې خوا ها خوا کشي کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګرید نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت دارم از امارت اسلامي کې تاجلوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم، باید د داسې قضیو او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نېټه په لاره روان وم، ږیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او لزنې یې ونیولم چې ولې ږیره نه لري. پوښتلم یې لاس یې لرې کړم، 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جیلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي کې، دا اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادعاو راپورونه خپاره شوي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان انجونو راتلونکي او هیلې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دا خبره یک شنبه په خپل ایکس شبکه کې کړي او ټینګار کړي چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وسی. بلخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په 8 عمومي اسمبلی کې چې دوشنبه پیلېږي د افغان انجونو پر حقونو او وضعیت هم خبرې وسی. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان نجونو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې 2 کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان نجونو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د 8 عمومي اسمبلی په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسمبلی کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د دوه یوشتم کال په اگست کې وخت ورسیدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز یې د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
او سم د سپورت لنړی. یو شمیر شیزینه ورزشکارانی آسیایی لوبو ته د طالبانو د حکومت لخوا د شیزینه ورزشکارانو د نه لیږلو پریکړه د ورزشي ټولنې په تیره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان بولی. د راپورونو له مخې د چین په آسیایی لوبو کې د ګډون په موخه به د 1200 ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغې هیواد ته ولاړ سي.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایی لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادۍ راډیو ته وویل:
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورت ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغاني ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل: د راپورونو له مخې د روانې میاشتې په پای کې به په 1200 بیلابیلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ومغوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اتل مشوانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویترز د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو: د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2022 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
خبرونو ور آخوا.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي. د بریتانیا میل آنلاین ورځپاڼې پرون د هغه بریتانوي خیریه کارکوونکي په باب لیکنه خپره کړې چې د طالبانو په توقیف کې دی او د طالبانو رهبر یې د روغتیایي ستونزو له کبله دوه ورې د خوشي کېدو امر کړی، خو دی بیا هم خوشي سوی نه دی. ورځپاڼې د میل اون سنډی په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده دوه ورې، یو ځل د جولای میاشتې په نیمایي او بل ځل د اګست میاشتې په لومړیو کې په مشروط ډول د کیوین کارنویل د خوشي کېدو امر صادر کړ، ځکه دغه بریتانوي وګړي په خپلو پښتورګو یا بډوډو کې ستونزه درلوده. د لیکنې له مخې په دې خبر د کیوین کورنۍ خوشحاله وه چې دی به بیرته کور ته ستنېږي، خو د طالبانو مشر پر خپله ژمنه عمل ونه کړ او خپل 53 کلن کیوین یا یې د کورنۍ غړو ته په دې باب وضاحت هم ورنه کړل سو. د بریتانوي خبرونې میل آنلاین په لیکنه د کیبن میرمنې وړ مشپه ویلي چې که میړې په توقیف کې پاتې وي شایي سا ورکړي ځکه مناسب دارو درمل نه لري او روغتیایي خدمات هم نه ورسیږي. هغې ویلي چې وروستی وار یې د اګست میاشتې پر 1 ورسره ټلیفوني خبرې کړي چې صحي وضعیت یې ډېر خراب و. کیبن کارنویل چې یو طبي ډاکټر دی د ملګرو ملتونو له ملاتړه په برخمانو خیریه چارو بوخت و چې د طالبانو خوفیه پولیسو له یوه بل بریتانوي وګړي سره یو ځای ونیوه. دغه بل بریتانوي وګړي د یو میلمستون د تنظیم مسؤلیت درلود چې له کیبن سره یو ځای ونیول سو او دواړه په غیر قانوني ډول د وسلو په لرلو تورن سوي دي. د میل آنلاین په لیکنه له کیبن سره وسله او د طالبانو لخوا د وسلې صادر سوی جواز د کیبن په خونه کې ونیول سول او اوس به دغه دواړه بریتانوي وګړي محاکمه کیږي. تبدسل کده چې د بریتانوي مطبوعاتو د راپورونو له مخې بل بریتانوي مایلز راوتلچ چې خطرناک ګرځندوی بلل سوی هم له میاشتو د طالبانو په توقیف کې دی. هغه افغانستان ته د دې لپاره تللی و چې د خپل یوټیوب کانال لپاره ویډیو ډکه کړي. د لیکنې مخې دا مهال یو بل بریتانوي وګړی دغه راز د امریکایانو، استرالیایانو، کاناډایانو او فرانسویانو په ګډون په لسګونو بهرنیان د طالبانو په توقیف کې دي. د هند ټایمز اف انډیا ورسپنې په افغانستان کې د نجونو د سواد زده کړې پر هڅو لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو چارواکو ورباندې محدودیتونه زیات کړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې د بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو او ځوانو میندو لپاره د شرایطو له سختېدو سره جوخت د ښځو د حقونو فعالانو ویلي د طالبانو ځپونکو پالیسیو نه یوازې افغانستان څو لسیزې شاته بیولی بلکې د ښځو د سواد زده کړې هم اغېزمنې کړي دي. د ټایمز اف انډیا د لیکنې په پیل کې د شنبههای ارغوانی غورځنګ د مشرې مریم معروف هاروین خبرې راخیستل سوي چې د نجونو او ښځو لپاره یې زده کړه مهمه بللې ده. هغې ویلي د افغانستان د دودیزې ټولنې په زیاتو برخو کې د نجونو تعلیم د خلکو لپاره لومړیتوب نه دی. د ورسپنې په لیکنې کې د آسیا پراختیایي بانک وروستي راپور ته هم اشاره سوې چې پکې ویل سوي افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د ښځو د سواد سطح په کې ټیټه ده چې فیصدي یوازې 9.8 ته رسیږي. د لیکنې له مخې د جمعې په ورځ له ناامنۍ او شخړې د تعلیم د خوندیتوب پروګرام اجرایه مشرې ملیحې ملک ویلي افغانستان په نړۍ کې د تعلیم له تر ټولو خراب وضعیت سره مخامخ دی. طالبانو څه باندې 2 مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. ازادي راډیو ته غوښتل د کرکټ د آسیا جام د پایلو بلوڅر احمد شاه پکتین وو. پکتین د افغانستان یوازنی لوبڅر دی چې د آسیا جام په پایلو به کې قضاوت وکړ. له شغلی پکتین سره سفی الله ستانګزی مرکه کړې ده. په دې مرکه کې د هند او سریلانکا د پایلو بې د لوبڅاری په اړه او دا چې څنګه نور افغان کرکټ پوهان لوبڅاری ته مخه کولی سي ځینې پوښتنې له شغلی پکتین مطرح شوي دي.
افتخار جای وو نو ځکه که ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته له نړیوال جام نه وروسته دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول او پیل کول داسې هر څوک یې هغه لپاره د افتخار وړ دي او بالخصوص ما دپاره او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته را نن کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو کله واضح کړئ چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې هغه چې مثلا ښې نمرې ولري ښه قضاوتونه کړي اتمن دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، میچ مینجمنت، پلیر مینجمنت، همداسې د قوانینو عملي کولو کې اتا وړتیا دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټ غټ یو ټو کې ما شرکت کړی ده او دا دریم ایشیا کپ ده. لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و، بیا تیر کال T20 ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی را ته پکې دی فائنل کې لوب ساري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړ او افتخار ځای ده ما د پاره.
پایلو به په ارتباط ډېر جالبه او ډېر داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه په 500 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. تاسو خپل لوبساري شي کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګټ لوبه به څنګه وي، خوندې درکوي که څنګه؟
چڑھے
افغانان با گن پخوانی لوبغاړی او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګان لري چې بالاخره یو ورځ لوبساری وکي، او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ په مخکې مسوي دي، موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبڅاري لپاره د موږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. الیمنټري کورس چې وکړي بیا باید یو کال لوبڅاري وکړي کم از کم، بیا له هغه وروسته دا چې کامیاب شوی وي بیا موږ ورته لیول 1 کې بیا شاملو.
دا سیا جام د پایلوبي لوبڅار احمد شاه پکتین وو.
azadiradio.com
په کندوز کې د انجی کرکلی ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته سوی، او له کابل د دې ولایت شړې دشتې او للمی پر سمسوري سوی دي. د معلوماتو لمخې انجی یو تیبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجی کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجی کرل شوې ده. دوی انجی د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی عواید زیات دی. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجی کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد کړم. موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب ځمکه د انجی کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 200 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده، او له دې شمېر څخه سل نفرې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجی حاصلات ښه دي. موږ د انجی شیره، هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجی تولید په هر جریب کې د انجی کیفیت په کتو توپیر کوي، او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 100 کیلو د انجی شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 100 جریب ځمکه انجی کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجی عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجی حاصل شده. انجی په آبی زمکو که په دری کلونو که او په للمی زمکو که په 15 کلونو که په سمر رسیجی. له یو جریب زمکی څخه سش کال موږ 30 کیلو انجی را چوله کرده. ده انجی ده کر کلی په ترویج سره په زرګونه بی روزگار خلق ده کار خواندان سویدی.
دین محمد چې په کندز کې د انجی د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجی کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته هم سال حاصلات تخمینک خصوصا د ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سش کال د انجی په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سش کال د انجی په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انجی ډیره برخه هند ته صادرېږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجی کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وای
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو لګوا